د سهار لاس بچې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو زه احمد شیبر کوربم. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځني چپ دول شپږ نیوي خبرې شي د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم نیول شي. په دې خبرونه کې مو د افغان شوزو د بشري حقوقو په برخه کې له کابل د ملګرو ملتونو له خوشتنې خبرو. د خبرونه د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه له معصوم مایوان داور.
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنری خبرداري ورکوي چې د افغانستان د بشری حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د نوو کسانو ټاکنه به د دې کمیسیون خپلواک لستون سره مخ کې. چارواکي وايي په فراه ولایت کې په وزن وژن کې حمله کې دوه ولسی خلک وژل شوي او د مصر په اسکندریه ښار کې دوه تنه د شخړو پر مهال وژل شول. پوره خبرونه واوري. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنر ناوی پیلی خبرداري ورکوي چې د افغانستان د بشری حقوقو په خپلواک کمیسیون کې ورستي مقررې د دې ادارې خپلواکي او موثریت لستون سره مخامخ کولای شي. میرمن پیلی افغان لوري ته د مسؤلیتونو د سپارلو بهیر ته په اشاره ویلي چې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون باید کمزوري نه سي او ډاډ باید حاصل شي چې غړي په بشپړ ډول به طرف دي. ناوی پیلی پرون جمعه په یو خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون غړي باید د بشري حقوقو درناوي ته ژمن ووسي. ولسمشر حامد کرزي د جون په 14 د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لپاره شپږ نوي غړي معرفي کړل. په دوی کې پر یو شمېر کسانو داسې انتقادونه کړي چې په افغانستان کې د تیور کلونو په لانجو کې لشکي لوی ډلو سره اړیکې لري. چارواکي وايي د فراه په بلبله کولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان په یو ځانو ژوند کې حمله کې دوه ملکي کسان وژل شوي دي او څلور نور ټپیان دي. د فراه د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتو مسؤل فواد عسکري ازادي راډیو ته وویل چې د حمله تیر شپه ناوخته د فراه فرارود پر لوی لار وسوه. د نوموړي په خبره د حمله هدف د بهرنیو ځواکونو کاروان و چې کوم زیان نه دی ورته رسېدلی. بهرنی ځواکونه هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د وسلوال طالبان ویان قاری یوسف احمدی ادعا کړی چې په دې حمله کې شپږ بهرنی عسکر وژل او د دې یو ټانک ویجاړ کړی دی. چارواکو دا ادعا رد کړې ده. او له بلې خوا چارواکي وايي په پکتیا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې څلور وسلوال مخالفین ووژل شول. د دې ولایت امنیه قمندان ملپاسوال زلمی اوریاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې حمله په مرکز ګردی پر مربوطه د نیازو په سیمه کې شوې ده. تر اوسه وسلوال مخالفین په دې اړه څه نه دي ویلي. او د برتانیا د دفاع وزارت پرون افغان حکومت ته د لشتر لژلس او افغان زندانیانو د سپارلو خبر ورکړ. د برتانیا د دفاع وزارت په لیک کې چې ازادي رادیو ته رسیدلې د دې هیواد د ستري محکمې د هغې پریکړې هرکلی سوی چې پر اساس یې د یو شمېر زندانیانو د سپارلو حکم بدل سو. د برتانیا د دفاع وزیر فلیپ هاموند ویلي د هغه کسان چې د برتانوي عسکرو او په هلمند کې د ملکی افغانانو په وژنو کې لاس لري. د رپورټونو له مخې اوس مهال لسګونه تنه افغانان په هلمند کې د برتانوي ځواکونو په پوځي اډه کم پاستن کې زندانی دي. افغان حکومت هیله څرګنده کړې چې دا کسان ژر تر ژره ورته وسپارل شي. او د کابل صرافان ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنی اثارو صرافانی داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ پنځوس افغانۍ او پنځه څلوېښت پوله، یو یورو درې افغانۍ او څلوېښت پوله، یو انګلیسي پونډ پنځه اتیا افغانۍ او شل پوله، او زر پاکستاني کلداری پنځه سوه شپېته افغانۍ. اوس هم د نړۍ څو خبرونه. د مصر په اسکندریه ښار کې دوه تنه د شخړو پر مهال ووژل شول او یو تن هم په بورسعید کې ووژل شو. دا کسان د اپوزیسیون د پراخو مظاهرو د ترسره کېدو مخکې وژل شوي دي. په دې هیواد کې اپوزیسیون ډلې د اسلام پلوه ولسمشر محمود مرسي د لیر کېدو لپاره د مظاهرو پلان جوړ کړی دی. چارواکي وایي په اسکندریه کې په وژل شو کې یو تن ځوان امریکایي دی چې اکسونه اخیستل. د خبر له مخې دغه امریکایي په نس کې په چاړه وهل شوی دی او یو بل مصری په ډز وژل شوی دی. پرون په اسکندریه کې د اپوزیسیون د ډلې او د ولسمشر د ملاتړ ترمنځ خو ډب وسو او د حاکم ګوند اخوان المسلمین یو دفتر ته هم اور واچول شو. حکومت مخالفه کسانو په مرکز قاهره کې هم پرون مظاهره وکړه. یو مظاهره کوونکی عمل احمد د ولسمشر مرسي په اړه وویل
هغه جراتو وایي چې څه یې په دې وکال کې وکړل. تیل نسته، موټر مو په کور کې درولی دي، برېښنا هر ورځ ځي، ماشومان مو درس نسي ویلی، اوبه هم نسته. یوه ورځ به دا هم راتو وایي چې غوړپ غوړپ اوبه څري. د هغه څه دي چې اخوان المسلمین له دې هیواد سره کړي دي. د همدې لپاره زنن راوتلیم. هر مصری چې پر خپل هیواد ویریږي باید راووزي او مظاهره وکړي.
امریکا له مصر د خپل هغو ډیپلوماټانو د وتلو غوښتنه وکړه چې ډیر مهم کارونه هلته نه لري او خپلو خلکو ته یې خبرداری ورکړی چې مصر ته تر یکشنبې مخکې سفر ونه کړي. د یکشنبې په ورځ د مصر اپوزیسیون د ولسمشر محمد مرسي د لوړې د کلیزې په ورځ د مظاهرو پلان اعلان کړی دی. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې پخوانی قراردادی ایدوارد سنودن پلار وایي دی په دې باور دی چې زوی به یې په خپله خوښه په ځانګړو شرایطو کې امریکا ته ستون سي. ان بی سی تلویزیون خبر ورکړ چې لون سنودن غواړي د امریکا عدلی وزارت ته په یو لیک کې دغه شرایط څرګند کړي. ویل کېږي چې یو شرط دا دی چې ایدوارد سنودن مخکې تر محکمې ونه نیول سي او دا حق ورکول سي چې په عام هزار کې خبرې وکړي. ایدوارد سنودن تورن سوی چې د امریکا د استخباراتو پټ رازونه افشا کړي. داسې باور کېږي چې دی یوه اونۍ مخکې له هنګ کانګ مسکو ته ولاړ او امریکا یې د نیولو په لټه کې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په جنوبی افریقا کې دی. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دی به د دې سفر په ترڅ کې د جنوبی افریقا له پخواني ولسمشر او د نوبل د سولې د جایزې لګټونکي څلور نیم کلن نیلسن منډیلا سره وګوري کیا. منډیلا په روغتون کې بستر دی او روغتیایي وضعیت یې نازک دی. تر دې مخکې اوباما سینګال ته تللی وو او تیر ماښام جنوبی افریقا ته ولاړ. تمه ده چې نن به د افریقا له ولسمشر جاکوب زوما سره خبرې وکړي. اوباما په 2015 کال کې چې کله په امریکا کې سناتور وو له منډیلا سره کتلی وو. دا ازادي رادیو ده. او تمه ده چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر له اسرائیل او فلسطینیانو سره د دریم ځل لپاره خبرې وکړي. د جانکیری د دې خبرو هدف د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلېدل دي. د جمعې په ورځ کیری د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په اردن کې وکتل. بیا بیت المقدس ته ولاړ او هلته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړې. مسلمان وایي تمه ده چې نن جانکیری له محمود عباس سره بیا وکړي او له هغه وروسته له اسرائیلي چارواکو سره خبرې وکی. دا روان میلادی کال سیمیته د جانکیری پنځم سفر دی چې تر سره کیږي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې په 2010 کال کې وځنډیدې. فلسطینیان وایي په لویدیځ غاړه کې او ختیځ بیت المقدس کې دی. اسرائیل تر خبرو مخکې د یهودانو لپاره د میشتاینو له جوړولو لاس واخلي، خو اسرائیل تر خبرو مخکې لواره لمخه شرطونه سر مخالفت کوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه په پاتخ خبرونه کې احمد شبر له تاسو سره دی. ازادي رادیو تر سره ملوسی.
ازادي رادیو په منځني صف د لښ پښنې په ټوله افغانستان کې اوري. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې ملګری ملتونه د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره له افغان حکومت د نویو ژمنو د اخیستو هلې ځلې کوي. بیا به واورئ چې په پکتیکا کې یو شمېر ښځینه پولیسو د فراغت سندونه واخیستل. له طالبانو سره د سولې په اړه په امریکا کې د پاکستان د پخواني سفیر څرګندونه خبرو چې د خبرو ته بدبین نه دی. د سولې په ارتباط مو د افغانستان د سولې د عالی شورا نوی نظر اخیسته.
د قطر دفتر کې د اصل نه د سولې د عالی شورا غوښتنه وه او دا د سولې د مذاکراتو لپاره خلاص شوی دی.
او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې چې پروانه خبرونه کې تر لسمو بجو وروسته خبرو متخصص ډاکټر پرخوب ژغیدلې.
یو روغ او رمق انسان په شپو ورځ کې د ونه تر اتو ساعتو پورې خوب ته اړتیا لري.
د بشری حقوقو د چارنې نړیواله اداره یا هیومن رائټس واچ وایي د افغانستان حکومت باید د 2014 میلادي کال تر پایه چې د نړیوالو ځواکونو د وټلو وروستۍ نیټه ده په دې هیواد کې د ښځو د حقوقو د خوندي کولو لپاره جدي ګامونه واخلي. د دې سازمان یو تازه راپورټ وایي د افغان حکومت استازي به چباندې اونۍ وروسته د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي کمیټې ته حاضر شي. دا کمیسون به د شوزو پرست د هر ډول زور زیاتی د لمنځوړلو د کنوانسیون په وړاندې د افغان حکومت د تعهداتو څرنګوالی او اقدامات وڅېړي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په ورستیو کې داسې زیاتې پیښې وسوې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د څرنګوالي او په دې ارتباط د حکومت د اقداماتو په اړه اندېښنې ډېرې کړې دي. د بشري حقونو د څارنې نړیواله اداره په خپل رپورټ کې وایي چې ولسمشر حامد کرزي د روان کال د مې په میاشت کې د ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړ کوونکو ته وویل چې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي د قانون د ملاتړ لپاره تر دې ډېر هڅې نسي کولای. د بشري حقونو یو شمېر مدافعینو د هیومن رایټس واچ ادارې ته ویلي چې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي د قانون د تصویب په اړه په بحث کې ښاغلي کرزي ورته ویلي چې د خپل ټوله هڅه کړې او تر دې زیات څه نشي کولای. دغو مدافعینو ویلي چې ښاغلي کرزي دوی ته هم سپارښتنه کړې وه چې د دغه قانون د تصویب په برخه کې د زیات فشار راوستلو څخه ډډه وکړي. د بشري حقونو د څارنې د نړیوالې ادارې د آسیا د چارو مشر براد ادمز ویلي جمهور رئیس حامد کرزي ته ښایي چې دا مسله په پام کې ونیسي چې د ښځو حقوق د افغانستان په اړه په بحثونو کې څومره اهمیت لري. براد ادمز ټینګار کړی چې له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه هم باید دا خبره څرګنده کړي چې کچیرې په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو دفاع نه کیږي نو د افغانستان ملي اردو او پولیسو ته پیسې نه ورکول کیږي. براد ادمز زیاته کړی چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د هڅو ضعیفه کېدل د توکیو د کنفرانس د پریکړو خلاف کار دی او د مرسته کوونکو هیوادونو لپاره ښه وخت را رسېدلی چې د افغانستان حکومت ته دا خبره څرګنده کړي چې داسې یو دولت ته چې هغه د ښځو د حقونو په دفاع کې ناکامه پاتې کیدونکی دی څوک د پیسو چک نه ورکوي.
د بشری حقوقو د څارنې ډلې له افغان حکومت وغوښتل چې د 2014 میلادي کال تر پایه د ښځو د بشری حقوقو د خوندي کولو لپاره جدي هڅې وکړي. د پکتیکا ولایت د پولیسو له روزنیز مرکز څخه تیر ورځ له څلور میاشتنۍ یوزده کړو وروسته یو شمېر ښځینه پولیس فارغ شوې. د پکتیکا ولایت چارواکو د پولیسو په لیکو کې د ښځینه پولیسو ګمارنه یو مهم پرمختګ وبله. پاړی لسمی نجیب الله الخیل رپورت لري.
د پکتیکا ولایت پولیسو له روزنیز مرکز څخه په لومړي ځل د نورو څلور پنځوس نارینه ساتنمنانو ترڅنګ څلورو ښځینه ساتنمنو هم د څلور میاشتنیو مسلکي زده کړو وروسته د فراغت سندونه د یوې غونډې پر مهال ترلاسه کړل. پکتیکا والي محب الله سمیم وویل په اوس وخت کې افغانان په ډېره لوړه روحیه د پوځ په لیکو کې دندې ترسره کوي. که د کورنۍ یو غړی په پوځ کې ژوند له لاسه ورکوي نو د هماغه کورنۍ بل غړی یې تشه ډکوي. د په ځانګړي ډول په پوځي دندو کې د ښځو رول مهم و بالا وی ویل په دې سره لیوی خو قانون پلی کیږي بل لوري ته زموږ د کورنیو هغه عزت او درنښت هم خوندي پاتې کیږي.
ضروري شي کیږي په وسه کې خپل ورته دي انا یې دا چې دلته وطن کوشتل د تمیلي روحیا دا اوس په دې حالت کې چې موږ زړه پیژنو ډېر د خوشحالي خبره ده چې دلته اوس دې چې ډاکټر خایې دې کوي دې سره مننه سي دا چې موږ ټولنه اسلامي ټولنه دلته ضرور ده چې یو خور باید موجود وي او هغه لا نه سپورته
امنیه قماندان مل پاسوال دولت خان زدران وویل چې د اته پنځوس فارغ شویو ساتنمنانو له ډلې څخه څلور ښځینه ساتنمنې دي چې له څلورو میاشتو مسلکي زده کړو وروسته به په دندو وګمارل شي. ښاغلي زدران له فارغ شویو پولیسو په ټینګار غوښتنه وکړه چې له خپلو مسلکي زده کړو د امنیت په ټینګښت او د وطنوالو د صادقانه خدمت په لاره کې ګټه پورته کړي.
پایش کوم هر از دکړه چې تاسو د خپل استادانو څخه ترلاسه کړی دي هیڅ کله هېر نه کړی او د دې څخه د وطن د آبادۍ او د امنیت
یاد دی چې د پکتیکا ولایت پولیسو له روزنیز مرکز څخه د تیرو څلورو کلونو په اوږدو کې نږدې درې زره د ملي پولیسو سرتیري او پنځه سوه ساتنمنان له څلور میاشتنیو مسلکي زده کړو وروسته فارغ شوي خو دا لومړی ځل دی چې له یاد مرکز څخه څلور ښځینه پولیسي هم د ساتنمنې په رتبه د فراغت سندونه ترلاسه کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د بریتانیا له خوا افغان حکومت ته د زندانیانو د سپارلو بهیر پیل شو. د بریتانیا دفاع وزارت ازادي راډیو ته پاستولي لیک کې دا مسله تایید کړې او افغان لوري ته د لشتر لشه لسو زندانیانو د سپارلو خبر ورکړی. رپورټونه وایي چې اوس مهال پولیسکونو افغانان په هلمند کې د بریتانوي ځواکونو په پوځي اډه کمباستون کې بندیان دي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي زیات شمېر زندانیان به په لنډ وخت کې افغان لوري ته وسپارل شي. د مسلې جزئیات له فرشتې جلال زید څخه.
اوس مهال ګڼ شمېر افغانان په هلمند کې د بریتانوي ځواکونو په پوځي اډه کې بندیان دي چې تر دې وروسته به یې مسؤلیت افغان حکومت ته سپارل کیږي. د برتانیې د دفاع وزارت په لیک کې چې پرون ازادي راډیو ته رسیدلې د دفاع وزیر فلیپ هاموند لخوا د دې هیواد د سترې محکمې د پریکړې هرکلی سوی چې له مخې د یو شمېر زندانیانو د نسپارلو حکم بدل سو. د برتانیې د دفاع وزیر فلیپ هاموند ویلي چې په دې زندانیانو کې داسې کسان شامل دي چې د برتانوي عسکرو او ملکي افغانانو په وژلو کې لاس لري او یای د سرک په غاړه ماینونه ایښودل. هاموند ټینګار کړی چې دا کسان به له ځنډ څخه پرته افغان لور ته سپارل کیږي تر څو د افغانستان د قوانینو له مخې چلند ورسره وشي. هاموند ټینګار کړی چې په هلمند کې د برتانوي ځواکونو په پوځي اډه کمپاسټیون کې یو شمېر بندیان به ډېر ژر افغان حکومت ته وسپارل شي تر څو د افغانستان د قوانینو له مخې چلند ورسره وشي. د افغانستان حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې د برتانیې په تعقیب ځایونو کې د افغان زندانیانو موجودیت د دې هیواد د ملي حاکمیت د تر پښو لاندې کولو معنی لري. د افغانستان حکومت هیله څرګنده کړي چې د غزندانیان به ژر تر ژره دوی ته سپارل کیږي. د برتانیې د دفاع وزیر فلیپ هاموند ویلي چې د کمپ باستیون په نوم په هلمند کې د برتانوي ځواکونو په پوځي مرکز کې د موجودو زندانیانو د سپارلو په مخ کې اندېښنې زیاتې وي او دوی ډاډ نه درلود چې افغان نور ته د هغوی له سپارلو سره به هغوی ته سم شرایط موجود وي.
په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر وی له طالبانو سره د سولې خبري نتیجه نه ورکوي. حسین حقانی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د اسلامي امارت او امریکا ترمنځ تماسونو ته اشاره کوي او خبرداري ورکوي چې طالبان نخپلو ایديالوژیکو هدفونو نتیری شي او امریکایان به بیا وغولوي. نیویارک ټایمز رسپانې د حسین حقانی سرګندونې راخستې دي. د دغه سرګندونو تفصیل له احمد تکل اورو.
په امریکا کې د پاکستان په خوانی سفیر حسین حقانی د خپل مطلب په پیل کې لیکي امریکا له دې حقیقت سره سره چې طالبانو په قطر کې د خپل دفتر لپرانستل کې دوروسته په کابل کې د جمهوریت ریاست پر مانی ډلیز برید وکړ بیا هم په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو پلان لري. حقانی لیکي له طالبانو سره د سولې خبرې به د نوې ملسیزه په څیر بیا هم یو ستره غلطي وي ځکه د د پوینا طالبان د اکثریت سیاسي ډلو یا هیوادونو په څیر نه دي چې د سولې یوې خوشبینانه معاملې ته تمایل ولري. نو موړی وای طالبان سخت دریځي تحریک دی چې لخپل ژورو عقایدو په اسانه نه تیریږي. حسین حقانی وړاندې لیکي امریکایان د طالبانو سره د خبرو اترو لستر ساهوي مخکې لمړی باید په نوې ملسیزه کې د بل کلینټن د جمهوری ریاست پر مهال له طالبانو سره د تماسونو تاریخ ولولي. نو موړی زیاتوي امریکا د ښه نیت لمخې په قطر کې د دوی د دفتر لپرانستو سره موافقه وکړه خو دوی سمدستي د امریکا لخوا دوی ته ورکړل شوی د امتیاز ته د خپلې بریا نوم ورکړ. په دفتر کې خپل بیرغ اوچت کړ، خپل ملي ترانه وغږوله او د دفتر پر سر یې د اسلامي امارت لوحه اوچت کړه. د حقانی په وینا د هر څه تصادفي نه و. نو موړی زیاتوي دا سه هیڅ نخې نخانې نه لیدل کیږي او دا خبره له عقل سره هم نه جوړیږي چې طالبان به دا ځل پر اختیار د سیاسي حل لارې منلو ته چمتو وي. په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر وای د سولې د خبرو په برخه کې د پاکستان د پاوز او سنای دریز د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د اسلامي امارت په وړاندې د اسلام آباد له پخوانی دریز سره ډیر توپیر نه لري. دلی کې پاکستان یو ځل په 1998 کال کې په کینیا او تانزانیا کې د امریکا پر سفارتخانو د القاعده شبکې له حملو او بل ځل پر امریکا د سپتمبر د 11 له حملو وروسته د امریکا له غوسې د طالبانو د ساتنې هڅه وکړه. حقانی وای پاکستان هر ځل د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو اترو منځګړتوب کوي خو د نتایجو مسولیت هیڅ کله هم نمنې. دای دی ویکیلیکس لخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افشا شوی اسناد ته اشاره کوي چې خی پاکستان د اوس په څیر هغه محل هم ویل چې له طالبانو سره اړیکې لري خو کنټرول نه پرې لري. حقانی همدرز د نوې ملسیزه د جریاناتو یادونه کوي چې طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال د اسامه بن لادن په لنجه کې لمړی ژمنه کړې و چې د القاعده شبکې مشرتبه پناه نه ورکوي خو وروسته اعلان وکړ چې نوموړی د اسلامي امارت ملمه دی. همدارس د 1999 کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت موین ملا جلیل د امریکا استازو ته د طالبانو د مشر لخوا د ښه نیت یو ډیپلوماټیک پیغام ورساو. ملا محمد عمر په دې پیغام کې د جهاد په کلونو کې له افغانانو سره د امریکا د مرستو مننه او له هغه هیواد سره د ښو اړیکو غوښتنه کړې و. خو په 1999 کال کې د طالبانو یو استازي مولوي احسان الله احسان امریکایي چارواکو ته وویل چې له افغانستانه د بن لادن شړل د هل لار نه ده او له امریکا څخه یو غوښتل چې کغواړي هر افغان په بن لادن بدل نشي نو د طالبانو امارت د پرسمیت پیژني. حسین حقانی د نیویارک ټایمز په دې مطلب کې لیکي په قطر کې د سولې خبرې هغه متل رښتیا کوي چې از مودره از مودن خطا است. حقانی وای امریکا د طالبانو سره په خبرو کې یا لډیر احتیاط کار واخلي او یا د ګرسره ګډون نه پکې کوي.
د پاکستانی ډیپلوماټ حسین حقانی په وینا مو پر رپورت کې واوریدل چې له طالبانو سره د سولې خبري نتیجه نه ورکوي. ها خوات افغان حکومت وای د طالبانو لپاره د قطر دفتر باید یوازې د سولې لپاره د خبرو یو ځای ووسی، خو لا هم څرګنده نه ده چې کله به د افغانستان د ستونزې د حل په مقصد د دې دفتر له لارې د سولې خبرې پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وړاندې تر دې هیله څرګنده کړې وه چې د قطر دفتر پرانستل به په دې هیواد کې د سولې بهیر پیاوړی کړي. قسیم سولمل په دې اړه له کابله یو مفصل رپورټ لري.
که څه هم د قطر په مرکز دوهې کې طالبان لپاره د دفتر له پرانستلو څه باندې یوه اونۍ تیریږي، خو د دې دفتر د پرانستلو د څرنګوالي په اړه اختلاف د دې لامل وګرځېدی چې لا تر اوسه د افغان دولت او طالبانو او یا هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل نه سي. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه دا نه ده څرګنده کړې چې د افغان حکومت سره د سولې مذاکره وکړي، خو د سولې عالي شورا هیله مند ده چې له دې دفتر سره به د سولې په بهیر کې پرمختګ وسي. د دې شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د قطر دفتر د سولې د خبرو لپاره پرانستل سوی دی. ښاغلی شاهد زیاته کړه چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره یواځینۍ لار د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې دي.
د قطر دفتر کې د اصل د سولې عالی شورا غوښتنه وه، او دا دفتر د سولې د مذاکراتو لپاره خلاص شوی دی. که پدې په افغانستان کې سوله غواړي، طبعا به د افغانستان د حکومت سره، د سولې د عالی شورا سره، افغاني مقاماتو سره به دوی ضرور خبرې کوي. هغه وخت به دوی په افغانستان کې یو سولې او امن ته استحکام ته رسېږي.
د طالبانو لپاره د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ په دوحه کې رسمي دفتر پرانستل سو. پر دې دفتر د افغانستان د اسلامي امارت په نامه د لوحې نصبول او د طالبانو بیرغ پورته کول د افغان حکومت سخت غبرګون وپاروه. جمهور رئیس تر دې وروسته له امریکا سره د امنیتي قرارداد په اړه څلورم پړاو خبرې وځندولې او زیاته کړه چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا په وینا او عمل کې تناقض ده. افغان حکومت د غرض د سیاسي اپوزیسیون او یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو سره تر جلسو وروسته ویل تر هغو چې د سولې بهیر په بشپړ ډول افغاني نه سي، د سولې عالي شورا به د قطر په مذاکراتو کې برخه ونه اخلي. افغان چارواکي وایي د قطر له دفتر څخه نه باید چې د سولې د خبرو نه پرته د نورو اهدافو لپاره کار واخیستل سي. په افغانستان کې سیاسي ګوندونه او ائتلافونه هم د افغان حکومت له دې موقف څخه ملاتړ کوي، خو د سولې د خبرو اترو په بهیر کې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو د استازو د ګډون وړاندیز هم کوي. د ملي ائتلاف فویاند سید اقا فاضل سنچرکی په اړه ازادي رادیو ته داسې ویل:
ما از روان دي گفتگو با مخالفان مسلح
مفصل مغله وسلوال مخالفانو په خاصه توګه له طالبانو سره د سولې د خبرو له بهیر څخه ملاتړ کوو او دا خبري یو ضرورت ګڼو، خو په دې باور یو چې له دې دفتر څخه باید هیڅ ډول سیاسي ګټه ونه خستل شي. که طالبان هم چمتووالی وخی او د افغانستان د حکومت له خوا هم د سولې د عالی شورا، سیاسي اپوزيشن او مدني ټولنې یو جامع ترکیب جوړ شي او د ملګرو ملتونو تر څار لاندې د مذاکرات وشي، موږ د هغې هرکلی کوو.
کله چې افغان حکومت د یاد دفتر د پرانستلو پر څرنګوالي خپل شدید اعتراض څرګند کړ، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری جمهور رئیس حامد کرزی ته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړ چې د طالبانو بیرغ او د دوی لوحه له یاد دفتره لرې سوي دي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی جیمز ډوبنس چې تیره شنبه د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره قطر ته تللی و، پرته له دې چې له هغوی سره وګوري کابل ته راغی او له جمهور رئیس حامد کرزی او د سولې د عالي شورا له مشرانو سره د یاد دفتر خبر وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کاننګام له طالبانو سره د شاغلي ډوبنز د نلیدو علت د طالبانو لخوا د غو وړاندیزونو او شرایطونو عملي کول وشو چې د سولې د خبرو لپاره وړاندې شوی و. په دې لړ کې جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره د ویډیو کانفرنس او ټلیفون لاره د سولې او طالبانو ته د دفتر د پرانستلو په اړه خبرې وکړي. د قطر د دفتر پرانستل هم د عامو وګړو بلابل خبرګونونه وپارول. یو شمېر خلک د قطر دفتر د سولې لپاره یو شګام بولی، خو ځینې نور بیا په دې برخه کې مخالفت څرګندوي. یو شمېر کابل شاریان په دې اړه داسې وایي:
زه خواجه نجیب الله، او دا زموږ نظر دا دی چې قطر کې د صلح لپاره یا طالبان لپاره دفتر جوړ شوی دی. موږ ډیر خوشحاله یو چې دلته افغانستان کې صلح راشي. دا دېرش کاله کېږي چې جنگ دی، بدبختي دی په افغانستان کې. موږ غواړو صلح راشي، ډیر خوشحاله یو چې دا مثبت د صلح لپاره. زما نوم محمد صابر. زما نظر د قطر دفتر په ارتباط داده چې داسې یو سیستم او داسې یو تصمیم ونیول سي د قطر په دفتر کې چې طالبان د صلح مذاکرې ته کېنول سي، او په دې ارتباط چې
د دولت افغانستان ټول شرایط اومنی امتیاز طلبی په موضوع کې نه داس یو سهم واخلي طالبان چې مثلا د افغانستان اساسي قانون اومنی
د طالبانو لپاره په قطر کې د دفتر د پرانستل مسله درې کال وړاندې هغه مهال مطرح شو چې په قطر او جرمني کې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو د پټو مذاکراتو په اړه راپورونه خبر وسول. افغان حکومت په لومړي سر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو مخالفت وکړ، خو وروسته یې له دې دفتر سره په مشروط ډول موافقه وکړه. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان نظر ورکوي چې پاکستان او د دې هېواد د استخبارات کولی سي د سولې خبرو ته د طالبانو په هڅولو کې مهم رول ولوبوي. د سیاسي چارو کارپوه ملک ستیز په دې باور دی چې که چیرې طالبان د سولې خبرو ته آماده نه سي نو د دوی دفتر به وتړل سي.
دا په دې پورې اړه لري چې پاکستان او آی ایس آی به تر کومه حده پر طالبانو فشار راوړي څو د افغانستان دولت په رسمیت وپیژني او وروسته د مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. که داسې یو حالت رامنځته شي نو د افغانستان د راتلونکي او د سولې د مذاکراتو لپاره به د دې دفتر رول مثبت وي، خو که چیرې پاکستان ونه غواړي چې دا دفتر د افغانستان د ستونزو د حل په یو مرکز تبدیل شي نو په طبیعي ډول به دا د افغانستان لپاره په ستونزې تبدیل شي او نړیواله ټولنه به د قطر پر حکومت فشار راولي څو دا دفتر ژر تر ژره وتړل شي.
د پاکستان حکومت هم په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر له پرانستلو هرکلی وکړ او هیله یې وښوده چې په دې سره به په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ سي. افغان حکومت تل د سولې په بهیر کې د پاکستان رول مهم بللی، خو افغان چارواکي پر پاکستان انتقاد کوي چې په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه کوي. د یو شمېر کتونکو په باور د افغان حکومت لخوا پر ځینو شرایطو ټینګار او د طالبانو دا دریځ چې وایي له افغان دولت سره مذاکرات نه کوي شاید د دې سبب سي چې په قطر کې د سولې پیل سوی بهیر کومه نتیجه ور نه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کندوز کې غالی اوبدون کې شکایت لري چې د غالی صنعت پور کې دوی د غالی اوبدون کو په وینا د بهرنیو فرشونو وارداتو او د افغان دولت نه پاملرنی د افغان غالی او صنعت لور کې سره مخامخ کړي. اجمل آریان له کندوز راپورټ لري.
په کندوز کې قالین اوبدون کې وایي چې بهرنی بازار پیکا خو کورنۍ بازار بیا ښه دی. کندوز چې قالینې په هیواد دننه او بهر کې زیات مشهورې دي، په دې ولایت کې قالین اوبدون کې بیا وایي چې بازار د تیرو کلونو په توپیر سوړ دی او کوم بهرنیانو چې په پخوا وختونو کې له دوی څخه قالینې رانیولې اوس یې نه رانیسي. په کندوز کې د غالی اوبدونکو د اتحادیې مشر عبدالله وایي چې کورنۍ بازار یې وده موندلې خو د قالینو بهرني مینوال بیا کم شوي. نوموړي همداشان ازادي راډیو ته وویل چې دغه کار بیا د دوی په تولیداتو هم ناوړه اغېزه کړې او په تیرو کلونو کې به د کال 200,000 متره مربع غالۍ وبدله، خو اوس دغه کچه تر 10,000 مترو پورې د کال راټیټه شوې ده. په تیرو کلونو کې 15,000 کسان د غالۍ وبدلو په کار بوخت وو او اوس مهال دغه کچه ډېره ټیټه شوې ده، ځکه د کندوز په شپږ ولسوالیو کې 9,000 کسان په غالۍ اوبدلو مصروف دي. نوموړی وایي چې دولت هم په تیرو کلونو کې دغه کورني لاسي تولیداتو ته څنګه چې لازمه ده پاملرنه نه ده کړې. له بل پلوه دی وایي چې د بهرنیو غالیو واردول او هغه په ټیټه بیه لاسته راوړل هم د دوی بازارونه خراب کړي دي. په همدې توګه د کندوز په ښار کې غالیو خرڅونکي هم وایي چې د تیرو کلونو په توپیر د بازارونو خوند او رنګ نشته. دوی هم زیاتره بهرني مالونه واردول په خپل زیان بولي. په تیرو کلونو کې زموږ غالیو بهرنی بازار درلود، خو اوس مهال بهرنی بازار ډېر سوړ ده او تر څنګ یې بهرنیو غالیو هم زموږ بازار خوند خراب کړی ده. دا یوازې قالین اوبدون کې نه دي چې بهرني مالونه د خپلو بازارونو د سوړوالي سبب بولي، بلکې دې ته ورته نور کورنۍ تولیدونکي هم ورته ستونزې لري او له دولت څخه غواړي چې باید کورنیو محصولاتو ته د بازار موندنې لارې چارې ولټوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
جمال الدین لیکي په کندوز کې باید د پخوانیو جهادي قمندانانو مخه ونیول شي. یو بل اوریدونکي لیکلي د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې امنیت خراب شوی. عبدالله رحماني له کابل لیکي طالبان باید نور پر ولس رحم وکړي او عوام ونه وژني. جمیل الرحمن له کونړ لیکلي ځنګلونه باید ولس وساتي او عبدالقادر هوتک پر استول اسمس کې لیکلي دي په زابل کې خبرونه کمزوري دي، همکاري مو غواړم. کمو مطلب د ازادي رادیو خبرونه وی ازادي رادیو د زابل په مرکز کلات کې د اف ام په 13.5 پریشه او په ټول زابل کې ازادي رادیو په منځني صفه 12.5 نیو اوریدل شي. خو کبي هم د ازادي رادیو ستونزه و د ازادي رادیو له ټکنیکی همکارانو به هیله وکړو چې د غستونځ ته پام لرنه وکړي.